ډیر زیاته مننه کوم د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر او دوام کوي. قدرمن اوریدونکو د خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د ازادۍ راډیو په نننۍ ګڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال له خولې واورئ چې منظومه لیکنه کومې ځانګړتیاوې لري او څنګه لیکل کیږي.
په منظومه کې باید د یو ملت هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرچکی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقوقو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله غواړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې میاشتې تر درېیمې پورې تمدید کړه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د پراخو مالي بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولای شي د خلکو رنځ راکم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالو جرمونو د محکمې د مداخله طرفدار یو. البته دا محکمه له 2003 کال راوروسته قضیه څېړي، خو کنوري قضیه هم څېړي. دا به د خلکو درد او رنج را کم کړي.
کاهش میته.
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړې قربانیان او ښځې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سکل له 1.2 میلیون زیات ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.2 میلیون نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل ولایتونو ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې وسلوالو مخالفینو رامنځته کړي دي له واکسین څخه بې برخې شي. د پولیو واکسین کمپاین د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې پیل شو چې له نویو زیږیدلو ماشومانو نیولې تر 15 کلونو پورې به واکسین شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږې د میاشتې تر درېیمې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه تشت پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري پر 10مه پای ته ورسېدې او ټاکل شوې وه چې د زمري پر 14مه درسونه رسما پیل شي، خو دا رخصتۍ د لوی اختر تر پایه پورې وغځول شوه. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه وه. ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکي او بې ثباته کوونکي چلند ته بدلون ورکوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي، او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریز په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی. یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. راند پاول د اګست په شپږمه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره لیدو وروسته خبریالانو ته وویل روسیې ته د ده هدف دا دی چې روسیه ته له سفر څخه د ده هدف دا دی چې د تفاهم پرانیستي کرښې غواړي. دا په دې معنا نه ده د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه ده چې ترمنځ اختلاف نشته، خو دی وایي چې بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. د تاجکستان او ازبکستان د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبه او بخارا ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان د هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه د دوشنبه په ورځ د اګست په شپږمه د دې هیواد له پلازمېنې څخه د ازبکستان بخارا ښار ته والوته. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو ښارونو ترمنځ مستقیمه الوتنه کیږي. له کلونو اختلافونو وروسته ازبکستان او تاجکستان د 2018 کال په اپریل میاشت کې موافقه وکړه چې د دوشنبه او تاشکند ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شي. د منځنۍ آسیا د دې هیوادونو چارواکي وایي ډیر ژر به د نورو ښارونو ترمنځ الوتنې هم زیاتې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبرې برخه پیلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کولی شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، خو وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر هیواد هڅې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو را وروسته اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکای ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکی له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 18 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لتی چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه
وي. چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دي رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلی وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو 3 میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوه لیدنې سوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله هم د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ومنله چې کابل له دغو لیدنو خبر و. د ښاغلي عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح سوی دي او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایی رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هره ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دښمن بلل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي د افغان هوایی ځواک د ظرفیت د لوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایی عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایي ډګر کې د افغان پیلوټانو د فراغت غونډې ته وویل چې افغان پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
له درو میاشتنوی پوځي زده کړو وروسته په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو له لوري د بلک هاک هلیکوپټرو روزل سوي نه پیلوټان او وطنه شویشتونکي تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایي ځواک تازه روزل سوي پیلوټان وایي د دوی د ماموریت عمده برخه به په جنوب کې د افغان ځکنوی ځواکونو پر هوایي ملاتړ وټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي پیلوټان
دا مونږ ته ډېر په درد خوري او ډېره مرسته کوي او مونږ هم دینا کولای شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مونږ هغوی سره مرسته وکړو.
به خاطر پیشرفت تمام پیلوتای که امروز فارغ شدن راستی کمک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازهای ما را چون در اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا میتوانیم در اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
پاینی وخت کې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال د ګروال کریستوفر وای افغان هوایي ځواکونه تپانیدلې چې په تیر څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلک هاک هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریستوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغېز د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکی دی. د یو افغان هوایي ځواکونو ته د حالات سره سم روزنه ورکول شوې ده او دوی توانې دي چې په جنوبي افغانستان کې د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپږ هزار فوند په اندازې اکمالات ترسره کړي. د افغان هوایي ځواکونو شمیر چې څومره زیاتېږي همره مسولیتونه او اغېز هم ډېریږي.
او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله یې لیکلي چې دا سرتیری په نظامي تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبه په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي او په مراسمو کې به چې په هوایي ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامي او ملکي لوړپوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي راډیو ته وویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د یکشنبه په ورځ د اگست میاشتې په 15 نیټه درې چکی سرتیری په پروان ولایت کې افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان و چې قربان دي ځان مرګي برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامی پرسونل لري. آسیا ټایمز خبرونه د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سختري زود سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل شوې. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنی غرو او رودو کې په جګړو روږدي خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت شوي. مقاله وایي طالبانو له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې. د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او خلکو ته د روغتیایي خدماتو او ښوونې په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 10 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي. خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونی هڅې تتي کړې او د حکومت واک یې کمزوري کړې دي. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزي حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي سوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو